یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا خپرونه زه احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم. ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې له ډېر امریکایي سرتیرو سره په ټلیفوني خبرو کې د هغوی د خدمتونو او قربانیو په خاطر مننه کړې. پر دې سربیره نور مطالب هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید په افغانستان کې د جګړې بندېدو او سولې ته لومړیتوب ورکړي. د افغانستان دولت یو ځل بیا طالبان په ښارونو کې د مقناطیسي ماینونو په ایښودو تورن کړل او د امریکا سنا جرګه همدا اونۍ د مخکني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضاع محاکمه پیلوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید په افغانستان کې د جګړې بندېدو او سولې ته لومړیتوب ورکړي او د دوی په وینا له خپل واسه پورته خبرې باید ونه کړي. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ دغه څرګندونې پرون په کابل کې د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو له ویاندویانو سره په ګډه خبري غونډه کې د ټاپي پروژې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو د وروستۍ ژمنې په غبرګون کې وکړې. اندړ وویل
د ټاپي د پروژې د امنیت لپاره موږ نهایت زیات ځواکونه لرو. دوی دې هغه څه سي ژمنه یې کړې ده، وعده یې کړې ده چې د سوله کوي، بین الافغاني مذاکراتو ته ژمن دي او عمل ته په معنادار مذاکرات کوي. همغه ته د راسي هغه دي کینې هغه لومړیتوب دی، هغه د هیواد تر هر څه لومړیتوب.
په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی ترکمنستان ته د سفر پر مهال د هغې هیواد له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د ټاپي او ریل ګاډي د پروژو د امنیت په ګډون د دغو پروژو د عملي کېدو په برخو کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان ښاغلی اندړ یو ځل بیا طالبان تورن کړل چې د سولې لپاره اراده نه لري، ځکه یې مذاکره کوونکی پلاوی د سیمې هیوادونو ته په سفرونو بوخت دی. د افغانستان دولت یو ځل بیا طالبان په ښارونو کې د مقناطیسي ماینونو په ایښودو تورن کړل او یې ویل چې دا د جګړې په لیکو کې د طالبانو د ماتې په معنا ده. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق قاریان وایي دوی د دغو چاودنو په تړاو شاوخوا 300 کسان نیولي چې په خبره یې طالبان هم پکې دي.
لږ تر لږه په تېره میاشت کې په کابل کې ډېر شلقې ماینونه شنکلای شوي دي. دا په دې معنا چې د ډېرشو فاجعو مخه نیول شوې ده. دغه ماینونه د سړک د غاړې ماینونه، مقناطیسي او استقامتي ماینونه وو او هدف یې هم د خلکو وژل وو.
طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاوله افغان وایي چې د دې ولایت په ناوې ولسوالۍ کې لاس ولسی وګړي د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو کې ټپیان شوي. ښاغلي افغان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه ملکیان پرون مازدیګر هغه مهال ټپیان شول چې په همدې ولسوالۍ کې د دواړو لورو ترمنځ مخامخ سخته جګړه ونښته.
د دې جګړې د مرمۍ په تبادله کې د یوې کورنۍ یا دوو کورنۍ چې سره وړونه او د کازه مندې لاس کسان زخمیان شوي دي چې اوس په هلمند ولایت کې د ایمرجنسی روغتون ته نن لپاره را انتقال کړي چې یو لا هم د نوو وسایط څخه هلته پاتې دي.
نوموړی وایي په ټپیانو کې درې یا څلور ښځې هم شامل دي. د هلمند امنیتي چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د امریکا سنا جرګه همدا اونۍ د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضاع محاکمه پیلوي. ټاکل شوی سبا د فبروري په 9 د امریکا سل سناتوران د قاضیانو په توګه دا معلومه کړي چې ډونالډ ټرمپ پر کانګرس د ده د پلویانو په یرغل کې مجرم وپیژني او کنه. د ټرمپ پارېدلو پلویانو د 13 جنوري میاشتې په 6 هغه مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ چې د نننه پکې ټاکنیزو کالجونو د هغه د ځایناستي جو بایدن د بریا په اړه غونډه لرله. هغه مهال استازو جرګې د ډونالډ ټرمپ د دغه خوځښت په هڅولو تورن کړ او هغه یې د واک په وروستیو ورځو کې د دویم ځل لپاره استیضاع کړ. جمهوري غوښتونکي سناتوران بیا تر ډیره د ټرمپ له محکومېدو سره مخالف دي او د هغه استیضاع یې له اساسي قانون سره په ټکر کې یاده کړې ده. همدې مخالفت ته په کتو داسې بریښي چې ټرمپ به د سنا جرګې د استیضاع له محاکمې براءت ترلاسه کړي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بوریل ویلي چې د روسیا او اروپای ټولنې ترمنځ اړیکې داسې مرحله کې دي چې په دې اړه باید یوه مهمه پریکړه وشي. بوریل دغه څرګندونې له مسکو څخه تر کتنې وروسته وکړې، هغه کتنه چې د ده په وینا ډېره پیچلې وه. ښاغلي بوریل پرون وویل روسیې ته د سفر په ترڅ کې یې لانجمن خبري کانفرانس او له دې هېواده د اروپای ټولنې د دریو ډیپلوماتانو ایستل د دې څرګندونه کوي چې روسی چارواکو ونه غوښتل چې له دغه فرصت څخه له اروپایي ټولنې سره د رغوونکي ډیالوګ لپاره ګټه پورته کړي. د روسیې د بهرنی چار وزیر سرګی لاوروف له بوریل سره د فبروري په 15 په خبري کانفرانس کې اروپایي ټولنه د اعتماد وړ شریکه ونه بلله. له هغې لږ وروسته مسکو له روسیې څخه د سویډن، پولانډ او جرمني د ډیپلوماتانو د ایستلو خبر ورکړ او ویل چې دغو ډیپلوماتانو د جنوري په 23 په هغو مظاهرو کې ګډون کړی و چې د کرملن د منتقد الکسی ناوالني په ملاتړ شوی وي. د هنګری حکومت د اروپای ټولنې لمړنۍ غړی دی چې د خپلو خلکو لپاره یې د روسیې د کورونا ضد واکسین تطبیق تایید کړ. د هیواد پرونو ویل چې د سپوتنیک وی واکسین 40,000 دوزه توزیع ته چمتو ده. او په هند کې د ژغورنې او مرستې رسونې ډلې د هغو 170 کسانو پلټنه کوي چې پرون له سیلاو وروسته لا درک شول. پرون په اتاراخان ایالت کې وروسته تر دې سیلاو راووت چې د همالیا غرونو د طبیعي کنګلونو یوه برخه ونړېده. تر اوسه په دغه پیښه کې د 14 کسانو د مړینې خبر تایید شوی دی.
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. د دې خبرونه په دوام کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، وړاندې راپورونه خبرو. په داسې حال کې چې د دوهې د موافقې په اساس له افغانستانه د امریکایي پوځیانو په وتلو کې شکونه پیدا شوي، ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې له دیره سرتیرو څخه د هغو د قربانیو په خاطر مننه کړې. په نورو موضوعاتو کې د کابل کندهار د لویې لارې موټر چلوونکو کاربندي لا هم روانه ده. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ټاکل شوی د امریکا په سنا کې په روانه اونۍ کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوهمه استیضاحیه محاکمه جوړه شي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو 15 دقیقې اونیز بحث لرو چې په دې خبرونه کې به د افغانستان د مطالعې د ګروپ پر راپور بحثونه واورئ. دا ازادي راډیو ده. په مکړی د غرمنۍ خبری مجلې لومړی راپور ته داسې مهال چې د امریکا نوی حکومت له افغانستانه د خپلو عسکرو د وتلو تګلاره ارزوي، ولسمشر جو بایدن په کابل کې له دیره امریکایي سرتیرو سره ټلیفوني خبرې کړې. بایدن له دې وروسته په خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې امریکایي سرتیرو ته په خطاب کې د هغوی د قربانیو مننه کړې. د امریکا ولسمشر داسې مهال په افغانستان کې له خپلو سرتیرو سره خبرې کوي چې جمهوری پلوي سناتور لنسی ګراهم تازه ویلي امریکا به خپل ټول عسکر تر مې میاشتې پورې ونه باسي. بلخوا د ولسمشر غني لومړی مرستیال امرالله صالح د ټرمپ د حکومت لخوا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې د افغان حکومت ګوښه کول یوه تیروتنه بللې. په دې اړه جزئیات له کابله په دې راپور کې.
که څه هم د جو بایدن په مشرۍ د امریکا نوې اداره له طالبانو سره د سولې د هوکړې او افغانستان د خپلو عسکرو د وستورو تګلارې په ارزولو بوخته ده، خو تازه ولسمشر بایدن په کابل کې له خپلو عسکرو سره ټلیفوني خبرې کړي. بایدن له دې خبرو وروسته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل په کابل او یو اس اس نیمتس جنگي بیړۍ کې د خپلو ځواکونو له خدمت کولو مننه کوم. موږ د هغه چالو قربانیو منندوی چې زموږ د خوندیتوب لپاره یې ورکوي. د ولسمشر بایدن له ټویټر وروسته د امریکا د دفاع وزیر جنرال لوید آستین له خپلو عسکرو سره د امریکایي ولسمشر له ټلیفوني خبرو هرکلی وکړ. جو بایدن داسې مهال کابل کې له دیره امریکایي عسکرو سره غږیږي چې تازه د امریکا د سنا جرګې جمهوري غوښتونکي غړي لنسی ګراهم په افغانستان کې د خپلو عسکرو د پاتې کېدو خبره کړې ده. ښاغلی ګراهم ان بی سي ټلویزیون ته ویلي د هغه څه په اړه چې ولسمشر بایدن د افغانستان لپاره وړاندیز کوي خوښ دی. لنسی ګراهم زیاته کړې دوی هوډ لري چې په افغانستان کې خپل عسکر وضعیت او شرایطو ته په کتو وساتي.
زه فکر کوم موږ به ونه شو کولی چې په مئی میاشت کې له افغانستان نه ووزو. موږ به هغه مهال ووزو چې وضعیت ښه شي. طالبان دوکه کوي، دوی شرطونه نه دي مراد کړي. پس پر همدې بنسټ هغه کار چې وزیر بلینکن او ولسمشر بایدن کوي زه ورسره موافق یم. Tony Blinken and the Biden
administration is doing. La de urani da America da sana jergi la khwa da Afghanistan da waziyat chedun ki dali pa khpal rapor ki ham la Afghanistan da America yaskar da isto mauzu pa waziyat pore tadali masala balalewa. Kho Taliban biawai pa Afghanistan ki da bahrani yaskar pa tikidal da jagri dawam da zameena barabarawi. Talib Wayan Zabih Allah Mujahid Azadi Radio sara khabaro ki wail ko da dohi ho kramali nishi dway malar jagra da. خود افغانستان حکومت د بهراني واسکر وتل او پات کېدل د هغوی پریکړه بولي او زیاتوي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس مهال د خپل ټولي خاوري او خلکو د ساتنې مسؤلیت پر غاړه لري. خو امریکا سره د طالبانو پر هوکړه او په دې برخه کې د ډونالد ټرمپ حکومت نیوکه پر خپل ځای دي. تازه د ولسمشر غنی لومړی مرسیال امر الله صالح پی بی سی نیوز سره په مرکه کې ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ټرمپ د ادارې لخوا د افغان حکومت سنډي تکول
When the United States bypassed
هغه مهال چې متحده ایالاتو موږ و اړخ تکړو او نیخ پنیغه له طالبانو سره خبرې پیل کړې د زما لپاره حیرانوونکې وه. خدا د طالبانو لپاره یو خیال و چې دا څه روان دي. ما د دې کار په اړه آن فکر هم نه و کړی. زما په اند دا یوه تېروتنه وه.
ښاغلی صالح په دې مرکه کې د امریکا د مخکینی حکومت پر هغه سیاست هم نیوکه کړې چې له خپلو متحدانو سره یې په ډېر بېباکه ډول مخ ته وړو. د ولسمشر غنی لومړی مرستیال د جو بایډن په مشرۍ د امریکا له نوي حکومت غوښتنه کوي چې په نړۍ کې او له خپلو متحدانو سره خپلې ګټې تعریف کړي، ځکه که امریکا له دې اړیکو وروسته کېږي دا به په ټوله نړۍ کې د یوې سیاسي زلزلې په معنا وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل کندهار د لوی لارې د موټر چلونکو د کاربندۍ نن پنځمه ورځ ده. د دې لارې موټر چلونکي وایي ځکه یې اعتراض کړی چې د لارې په اوږدو کې د پرتو پوستو پولیس غیر قانوني پیسې ترې اخلي. د موټر چلونکو دا اعتراض د کابل مزار پر لویه لاره هم پیل شوی دی او له تیرو څو ورځو راهیسې سلګونه موټر د اعتراض په ډول درول شوي دي.
دا د کابل کندهار د لوی لارې پر سر د موټر چلونکو ژغونه دي چې دولت ته په غوسه دي. یادو موټر چلونکو په خوراکي او غیر خوراکي توکو خپل بار موټرونه د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې نن پنځمه ورځ ده چې درولې دي. کاربندیز او اعتراض یې پیل کړی دي. دغه موټر چلونکي ادعا کوي چې د کابل کندهار او کابل هرات ترمنځ د لوی لارې پر سر د میشتو امنیتي پوستو پولیس ورڅخه غیر قانوني پیسې ترې اخلي. دا دغه اعتراض کوونکو له ډلې محمد ولی او محمد حسین وویل
پوستې پیسې اخلي، وایم ټکیم بې ټکیم موږ غواړو چې د لارې پوستې ایسته شي او اردو ورته واچو. ترانسپورټ مشکل دی چې ترانسپورټ ایسته شي تواره ده، موږ ترانسپورټ نه غواړو. ولې چې موږ څخه غیر ناکه پیسې اخلي
فاضل دې پوستې لپاره چې پوستې چې موټر دې هغه شاګرد در سره وي چې پیسې ورته کوي شاګرد ته پوستا
یاد موټر چلونکي وایي د دغې لارې پر سر د تګ راتګ پر مهال ورڅخه درې ځله پیسې اخیستل کیږي. لومړی د ترانسپورټ وزارت کارکوونکي ورڅخه اخلي، وروسته یې پولیس ورڅخه اخلي او تر هغه وروسته طالبان ورته په لاره کې ولاړ وي او پیسې ورڅخه اخلي. د یادې لارې تړل کېدو یو شمېر هغه موټر چلونکي هم له ستونزو سره مخامخ کړي دي چې عاجل ناروغان تر پلازمینې کابل راوړي. محمد نعیم د یو روغتون د امبولانس موټر چلونکي دي. موټر چلونکي وایي دوی حاضر دي چې د قانون پر اساس دولت ته مالیه ورکړي، خو په وینا یې چې د لوی لارې پر سر امنیتي ساتونکي په هر ولایت کې ترې پیسې اخلي چې هیڅ قانوني اړخ نه لري. دی وای تر هغه چې ستونزې په اساسي ډول حل نسی کار بندیز او اعتراض به دوام ولري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویلی دی چې په دې اړه څېړنه کوي او په خبره که ثابت کړي چې د لوی لارې پر سر امنیتي ساتونکي له موټر چلوونکو پیسې اخلي قانوني چلند به ورسره وکړي. د موټر چلوونکو دغه ډول اعتراض د کابل مزارې د لوی لارې پر سر هم پیل سوی دی او د تیرو څو ورځو راهیسې سلګونه موټر د اعتراض په ډول درولي دي.
د کابل کندهار د لوی لارې او همداراز د کابل مزار د لوی لارې د موټر چلوونکو د کاري اعتصاب په اړه راپور مو اورېده. قدرمنو اورېدونکو اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
کاناډا ته د وچې میوې صادرات پیل شول. د افغانستان کرنې اوبو لګونې او مالداري وزارت وایي کاناډا ته د افغانستان 14 ډوله وچې میوې د 1500 ډالرو په ارزښت ولېږدول شوه. د دې وزارت ویان اکبر رستمي ازادي راډیو ته وویل یاد محصولات د ځمکني ترانسپورت له لارې د ازبکستان او ترکیې له لارې کاناډا ته صادر شول. د ښاغلي رستمي په خبره د وچې میوې دا صادرات د راس فوډ په نوم یو خصوصي شرکت ترسره کړي. نوموړی زیاتوي د افغانستان محصولات په ټوله نړۍ او په ځانګړې توګه د سیمې هیوادونو منځنۍ آسیا، سویلي آسیا، چین او خلیج کې ډېر او لوی مارکیټونه لري او په نږدې راتلونکي کې به یې د خلیج او منځنۍ آسیا هیوادونو ته هم صادرات پیل کړي. د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت په وینا هڅه کوي چې په بیلابیلو زونونو کې د وطني محصولاتو د بسته‌بندۍ مرکزونه جوړ شي چې د هیواد د صادراتو محصولاتو بسته‌بندۍ نړیوالو معیارونو سره سم شي. په کندز ولایت کې د وریجو پروسس او بسته‌بندۍ کې پانګونه زیاته شوې. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د شوی فیصل د وریجو د پروسس او بسته‌بندۍ فابریکه چې په 1300 لمریز کال کې په کندز ولایت کې د 1 میلیون ډالرو په پانګونه سره خپل فعالیت پیل کړی و، اوس یې خپل پانګونه 5 میلیونه ډالرو ته لوړه کړې ده. د دې وزارت ویان فواد احمدی وایي دا فابریکه په یو ورځ کې د 1300 وریجو پروسس او بسته کولو توان لري او د کندز ولایت 260 تن اوسیدونکو ته د کار زمینه برابر کړې ده. د ښاغلی احمدی په خبره د شوی فیصل د وریجو فابریکه خپل محصولات د کندز ولایت سربیره گاونډیو ولایتونو کې پلوري او گاونډي هیواد تاجکستان ته هم صادروي. کندز ولایت د هیواد په شمال ختیځ کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د وریجو د بیلابیلو ډولونو په درلودو مشهور دی.
زموږ غاغله ازادۍ راډیو او اوس هم ورزو نړیوالو مسایلو ته. ټاکل شوی چې د امریکا سنا په همدې اونۍ کې د مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوهمې استیضاحیه محاکمې غونډه پیل کړي. اټکل دا دی چې جمهوري غوښتونکی ټرمپ به د استیضاح پر مهال برأت ترلاسه کړي، خو دا به له تاریخي پلوه د ټرمپ د یو بد میراث په توګه پاتې وي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو راپور جوړ کړی چې لنډیز یې اسدالله لودین اوروي.
سبا د فبروري په 9مه به د امریکا 100 سناتوران د قاضیانو په توګه درېږي او دا به معلوموي چې ډونالد ټرمپ پر کانګرس د ده د پلویانو په یرغل کې مجرم وپیژني او کنه. د ټرمپ پارېدلو پلویانو تیره میاشت هغه مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ چې دننه په کې ټاکنیزو کالجونو د هغه د ځایناستي جو بایدن د بریا په اړه غونډه لرله. د ای بی سی نیوز د یوې نظر پوښتنې له مخې چې پرون یکشنبه خپره شوه، اکثره امریکایان د دې پلویان دي چې ټرمپ دې د سنا لخوا محکوم شي. په دې نظر پوښتنه کې 45% پوښتل شوو کسانو ویلي چې د ټرمپ د محکومېدو او په راتلونکي کې پر یوه عامه پوست د هغه د ګمارنې د مخنیوي ملاتړ کوي. په سنا جرګه کې چې جمهوري غوښتونکي پرې حاکم دي، ډیموکرات سناتوران د 12 جمهوري غوښتونکو سناتورانو ملاتړ ته اړتیا لري چې له مخې یې د ټرمپ د محکومېدو پرېکړه وکړي. په دغه لوړ شمیر کې د جمهوري غوښتونکو سناتورانو د ملاتړ جلب له امکانه یو څه لرې ښکاري او له همدې کبله ممکن ټرمپ برأت ترلاسه کړي. ډیموکرات سناتوران هڅه کوي چې وخی مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې او دغه راز د څو اونیو هغو ویناو له لارې چې ویلې رای غلا شوي خپل پلویان پر کانګرس یرغل ته هڅولی دي. د امریکا ګڼو جمهوري غوښتونکو سناتورانو پر کانګرس د ټرمپ د پلویانو یرغل غندلی، خو یوازې د ګوتو په شمیر دغو سناتورانو چمتووالی ښودلی چې ټرمپ محکوم کړي، ځکه ټرمپ لا هم په خپل ګوند کې یوه مشهوره څیره بلل کیږي. تیره میاشت د یوې رای ورکونې پر مهال د سنا د 500 جمهوري پالو سناتورانو له ډلې 45 هغو د ټرمپ د استعزاز د رد ملاتړ وکړ. دا وروسته تر دې چې د دغه هیواد استازو جرګې په اکثریت رایو د دویم ځل لپاره ډونالډ ټرمپ استعزاز کړ. جمهوري غوښتونکو سناتوران وایي د داسې یو ولسمشر استعزاز له اساسي قانون سره په ټکر کې ده چې د واک له ګدۍ لرې شوی. د ټرمپ مدافع وکیلان به هم د هغه د محکومېدو پر ضد مخالفت څرګند کړي او د ټرمپ څرګندونې او پر ټاکنو د درغلیو تورونه به یې د بیان ازادي وبولي. په سنا جرګه کې د ساوت کارولینا سناتور او د ټرمپ نږدې کس لینسی ګراهم له سی بی اس سره خبرو کې ویلي غواړي چې د ټرمپ استعزا پای ته ورسوي، ځکه د ده په خبره دا د اساسي قانون خلاف یو کار دی. ګراهم د جنوري شپږمه چې پر کانګرس یرغل وشو بده ورځ یاده کړې او ویلي دي تاریخ به د دغه پیښې په ملامتیا کې ټرمپ هم شریک وبولي. بل سناتور بل کاسیډي ویلي ډیموکراتانو د ټرمپ له استعزا سره د باور وړ کمزوری چلند وکړ او په خبره یې که دا کار شوروي اتحاد کې شوی وای تاسو به نمایشي محاکمه بللې وه. د امریکا د استازو جرګې ډیموکراتانو او د ټرمپ د استعزا مدیرانو بیا د خپل کار ننګه کړې او ویلي دي دوی ولسمشر ته اجازه نه ورکوي چې د واک په وروستیو کې لوړ جرمونه ترسره کړي او په آزاده توګه ترې تیر شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کورونا د وبا د سرایت پر مهال بندیزونو د ګڼو کسانو اقتصاد ته زیان وړو، خو یو شمیر کسانو له دې وضعیت نه د یو فرصت په توګه ګټه پورته کړه. احسان الله یو له همدې کسانو دی چې قرنطین ته یې د یو فرصت په سترګه کتلی. دی وایي تیر کال یې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله خپل دوکان خرڅ کړ او پر ځای د فیل مرغانو یو فارم جوړ کړ او اوس یې کاروبار ډېره وده کړې.
که څه هم چې کرونا وبا له اقتصادي اړخه زیاتو خلکو ته مالي زیان واړوه، خو د نورګل ولسوالۍ د بر نورګل کلی اوسیدونکي احسان الله بای له قرنطینه یې د یو فرصت په توګه کار واخیست. 45 کلن احسان الله د جوارو له دانو ډک اشکرې په لاسونو کې نیولې او فیل مرغان ورباندې راټول دي. د جوارو له دانو موټي ډکوي او فیل مرغانو ته یې اچوي. فیل مرغانو هم د خوړو په لیدو سره شور جوړ کړي. احسان الله وایي تیر کال یې له رسنیو د کرونا وایرس په اړه تیر خبرونه واوریدل چې خطرناکه ناروغي ده او باید خلک ترې ځان وساتي. هماغه و چې د کونړ نورګل ولسوالۍ بازار کې دکان خرڅ او پر ځای 500 فیل مرغان واخستې او د فارم جوړولو لومړی قدم یې پورته کړ.
د کورونا مرض کله پر راډیو کې واوریدو، نو ما خپل دکانداري لرله، نو فکر مې وکړ چې د خلکو سره به مې تماس هم قطع شي او فیل مرغان به واخلم او به روزمه او کور کې به قرنطین هم ځای لرمه تقریبا 2 جریبه، نو په دې کې به سریږي که نتیجه ورکړه خکه وارې نه کړله، نو بیا به بل کار ته لاسته شو.
د هغه په خبره چې د کورنۍ 12 غړي هم په یاد فارم کې ورسره په کار بوختي او له بیروزګاری ژغورل شوي دي. احسان الله د فیل مرغانو د ساتنې لارې چارې داسې په ګوته کوي.
روزنه بیا په شروع کې دوی ته موږ وریجې پخوو، خوږې وریجې 40 ورځې پورې دا خوراک ولا ورکوو، غوړې خوږې وریجې. بیا د دې نه بعد خپله دانه دغه ولا ورکوو، غنم مي دا ولا ماشین نه وباسو مکس کوي. نو تکلیف ډیر دی، مرضی موږ خفه کوي، دغه مرضی وژنې او دوایانې داسې ماسره دوایانې نه پیدا کیږي.
احسان الله که څه هم چې له خپل کار خوښ دی، خو وایي دلته چې کوم درمل راوړل کیږي ډیری کمزوري او سم اغیزه نه کوي، نو ځکه یې د فیل مرغانو مړینه زیاته وه.
یا د ډاکتران پې نه پوهیږي او یا دغه دوا کیفیت خراب دی، تاثیر نه کوي، مرګ ډیر لري. نو تقریبا نیم په نیمه خو مړه شول کنه. سالو نیم سوه چې پاس شل په دې کې مې 300 دانې خرڅ کړي دي او دغه یو نیم سل 160 دانې پاتې دي چې دم آینده نسل لپاره پرېښې دي.
احسان الله راته وویل د فیل مرغانو په فارم کې نه یوازې اقتصاد غشوي بلکې د کرونا له وایرس هم ژغورل شوی. د هغه په خبره چې نن سبا د یو ژوندي فلمرغ بیا له زرو افغانیو نیولې تر شپاړه سو افغانیو پورې رسیږي. احسان الله له هغو ځوانانو چې د لکونو افغانیو په لګولو او د بلا ستونزو ګاللو وروسته د مزدورۍ پیدا کولو په هیله اروپایي هیوادونو ته ځانونه رسوي، غواړي چې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي او دا کار ورته په هر لحاظ ښه دی.
دغه د خارج پیسې چې همدلته ولګي ځان له یو کاروبار پې جوړ کړي، دا چې په لاره کې مړه کېږي په دښته کې او په سمندرونو کې غرقېږي، نو د دې نه بهتره ده چې خپل ملک کې د ترقۍ په خاطر یو کار ته لاس واچوي. ما په دې باندې 100,000 افغانۍ سرمایه ګذاري وکړله، تقریبا اوس دغه 2,00,000 روپۍ هم راله کړي دي او آینده دپاره نسل هم لرم.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي په ټول ولایت کې ورسره د چرګانو 320 فارمونه ثبت شوي چې دوی ورته په وخت مشورې ورکوي او په چرګانو کې د ناروغیو پیدا کېدو په صورت کې ورته درمل لیکي. د دوی په خبره چې د فلمرغانو فارم لرونکي احسان الله ورسره فارم نه دی ثبت کړی، خو بیا هم هڅه کوي چې له ستونزو ځان خبر او ګټورې مشورې ورکړي.
تاسو له پیغامونو
نورستان ولایت وامر وسالی له قاری محمد مدانی ازادي رادیو سره په تماس کې ما لکه څنګه چې پټول هیواد کې او پټول نړۍ کې د کورونا دوه متفقه په شدت سره روانه ده. بدبختانه په نورستان کې هم د کورونا بیماری چې دي ډېر سرعت سره دلته پرمختګ کړی ده او ډېر خلک د کورونا په ویروس یا د کورونا په بیماری باندې اخته دي او متاسفانه دلته په نورستان کې مجهز روغتون نشته دي چې دغه کوم خلک چې د کورونا وبا امراض باندې اخته دي هغوی ټیسټونه وشي او درملنه وشي. بدبختانه د ټول نورستان په سطحه باندې دلته د کورونا پر وړاندې کوم داسې تدابیر نشته دي او هغوی سره کوم لازم مرسته نه ترلاسه کوي. زمونږ دا هیله ده چې باید د مشکل چارواکي واوري او عاجل اقدامات وکړي.
د هلمند ولایت د بستر سبې نمرو څخه پیغام د ازادي کارکوونکو او رئیس جمهور او کپ کم چا پسې چې دغه د عیسایي د تراړه لري او د دسکري چور کوي. موږ د هلمند ولایت په دسکرو کې د برېښنایي دسکې په دې کې بغیر هلمند څخه ما سوا د ولسوالۍ او د کلي نومان نشته، نو دا که یو څوک د افغانستان مشکلات یا ټکر وکړي یا بل څه مشکل رامابین ته شي یا خو ورځ په ورځ بومونه دي انتحاریان دي درب واخلي، دا تر یوې دسکري څخه ما سوا شي نه پاتېږي. نو دغه سړي روحیت خو بیا دوی څه رقم معلوموي؟ بیا دوی په مړینې وړي کمپیوټر ته بې ورکوي چې دا د فلانۍ ولسوالۍ دی. نو باید دا چې په تذکرو کې د ولسوالۍ نوم او د هغه کریې نوم باید دا شي، دا مطلقه نه هغه ولایت پکښې کې د یوې ولسوالۍ نوم نشته پکښې. نو د ولسوالۍ نوم ضروري دی. آیا دا نورې تذکري چې د خلکو ورکولې هغه نو ناپوه وه؟ دا د اوس خلک پوه سوه. باید دا چې پر پخواني سیسټم باندې خو میترولیکي دي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
قدر من اوریدونکو اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه.
اطلاعاتی روز ورسپانی په دوحه کې د سولې مذاکراتو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې آیا د دوحې مذاکرات به سولې راولي. وړاندې راغلي له هغه وخت چې د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن له طالبانو سره د خپل تړون له سره د ارزولو خبره کړې، طالب پلاوی له دوحې پخې سپکې کړې او د سیمې هیوادونو ته سفرونه پیل کړي دي. ورسپانې د بین الافغاني مذاکراتو په دوهم پړاو کې د طالب پلاوی غوښتنو ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې د ولسمشر غنی استعفا او د لنډمهالي حکومت جوړېدل، د طالبانو د وزر بندیانو چې 1506 اویا په اعدام محکوم دي خوشې کول، دوی ته د سترې محکمې ملي دفاع وزارت او لوی څارنوالۍ سپارل، دغه شان 14 ولایتونه په ملي شورا کې 155 چوکۍ او کندهار ته د افغانستان د پلازمینې لیږدول د طالبانو غوښتنې دي. خو له دې وړاندې طالبانو د لنډمهالي حکومت خبره په وار وار رد کړې او په نوي اسلامي نظام ټینګار کړی. هشت سوب رسپانی بیا په افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نیوکی کړی او تورې پورې کړی چې نوموړی د دې پر ځای چې د خلکو مصلحتونه په پام کې ونیسي خپلو شخصي ګټو ته لومړیتوب ورکوي. لیکوال لیکلي هر کله چې په یو کار کې د ولسمشر یا ورته د نږدې کسانو ګټې خوندي وي نو ولسمشر غنی په ډیر اسانه له قانون تیریږي او په خپل ګټه کاروي. ورسپانې د کابینې ټاکلو ته اشاره کړې او لیکلي دي سره له دې چې ولسی جرګې پنځه وزیرانو او د مرکزی بانک مشر ته د تایید رایه ورنکړه خو ولسمشر غنی د یادو کسانو سره لوړاندې ژمنه کړې وه چې که د خلکو استازي هم رایه ورنکړي دوی کولی شي خپلو دندو ته دوام ورکړي. ورسپانې وړاندیز کړی چې باید ارګ ژر تر ژره نوي وزیران ولسی جرګې ته ورماری پکړي چې کابینه بشپړه او له دې اړخه ستونزې پای ته ورسیږي. او هیواد دولتي ورسپانې بیا له افغانستان سره د هندوستان د کورونا ضد واکسینو د مرستې هرکلی کړی. لیکوال لیکلي هند له افغانستان سره د تل پشان مرستې کړي چې د واکسینو دا مرسته یې ښکاره ثبوت دی. ورسپانې لیکلي له افغانستان سره په دغه مهم وخت کې د واکسین مرسته ستر او حیاتي ارزښت لري او له دې امله افغانستان د هند دغه اقدام د زړه له تله قدردانی کوي. لیکوال زیاتوي افغان حکومت کورونا ضد مبارزه کې خپلې هڅې کړي خو د یادو واکسینو په ویش کې باید عادلانه چلند وکړي.
د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجله هم دومره وه. قدر من اوریدونکو په دوهمه برخه کې د دې خپرونې پنځه ویشت دقیقې اونیز بحث لرو خو دا شیبه نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
د پروان په مرکز چاریکارو کې په یو رنجر موټر ډول موټر د مقناطیسي ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او شپږ ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د پروان ولایت د دولتي روغتون مشر قاسم سنگین ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو د یو غړي مړی د روغتون ته ور انتقال شوی او ټپیان هم شپږ تنه ملکیان دي. د غور ولی وای چې د امنیتي ځواکونو پر پوسټور طالبانو په یوه حمله کې لکتر لګ دوه تنه وژل شوی. نور محمد کونورد نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه په دغه پیښه کې چې د چارواکو په وینا د دې ولایت په مرکز فیروزکو کې شوی طالبانو ته هم تلفات رسیدلی خو دقیق شمیر په اړه تر اوسه معلومات نه لري. د کونړ امنیتي مسؤلین وای د افغان امنیتي ځواکونو په هغو عملیاتو کې چې تیره ورځ د دې ولایت په شلتن ولسوالۍ کې ترسره شول لسو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دا خبره د کونړ امنیه قمندان محمد یوسف مظلوم یار ازادي راډیو ته کړې. د امریکا سنا جرګه روانه اونۍ د مخکینی ولسمشر ډونالډ ترامپ د استیضاع محاکمه په لوي ټاکل شوې سبا د فبروري په نهمه د امریکا د سنا سل کسیزی جرګې غړي د قاضیانو په توګه دا معلومه کړې چې ډونالډ ترامپ پر کانګرس د پلویانو په یرغل کې مجرم وپیژني او کنه. په هند کې د ژغورنې او مرستې رسونې ډلې د هغو یو سلو اویا کسانو پلټنه کوي چې پرون له سیلاب وروسته لادرکه شول. پرون په اتاراخان ایالت کې وروسته تر دې سیلاب راووت چې د همالیا د غرونو د طبیعي کنګلونو یوه برخه ونړېده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې د ونې خپرېږي.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې حکومت
کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
د ازادۍ راډیو پنځه ویشت دقیقې اونیز بحث ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د بحث موضوع د افغانستان د څېړنې د ګروپ راپور دی. د امریکا کانګرس د افغانستان د څېړنې ګروپ ته دنده سپارلې وه چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې د موافقې بیا کتنه وکړي. د دواړو ګوندونو د استازو په ګډون دې ډلې تېره اونۍ خپل راپور چمتو کړ او په راپور کې د ولسمشر جو بایدن ادارې ته سپارښتنه وکړه چې له افغانستانه د وتلو بهیر پڅ کړي. د سرتېرو د ایستلو په مسله کې له طالبانو سره د سولې د موافقې په اساس د مې د لومړۍ نیټې له مهلت څخه پشا شي او د دې پر ځای د امنیت د ښه کېدو تر وخته د امریکایي پوځیانو شمیر نور هم راکم کړي. په دې راپور کې ویل شوی دی چې دا موافقه د افغانستان ثبات له خطر سره مخامخ کوي او د نړیوالو ځواکونو د وتلو په صورت کې د کورنۍ جګړې احتمال زیاتوي. امریکایي چارواکو مخکې له دې هم ویلي وو چې په دې موافقه کې د یو قید مهالویش په اساس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه شوې، خو دې ته یې لږه پاملرنه کړې چې طالبان څومره د تاوتریخوالي د کمولو او امنیت د ښه کولو لپاره پر خپلو ژمنو درېږي. طالبانو د افغانستان د څېړنې د ډلې راپور نیمګړی بللی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د امریکا له نوې ادارې غوښتنه وکړه چې د دوحې پر موافقه عمل وکړي. د کانګرس د موظف ډلې غړي او د وسلوالو ځواکونو پخوانی لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه هم دنده ترسره کړې. هغه ویلي چې د امریکایي ځواکونو په بیړه وتل د هیچا په ګټه نه دي. د افغانستان د څېړنې ګروپ ویلي دا به ډېره ګرانه او حتی ناممکنه وي چې د روان کال تر مې میاشتې پورې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې هغه شرایط عملي شي چې پر بنسټ باید امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جک سولیوان او د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن په ګډون د بایدن د ادارې چارواکو له هغه مهاله چې کار یې پیل کړی ویلي دي چې د دوحې تړون ته به بیا کتنه وکړي او وبګوري چې آیا طالبان پر خپلو ژمنو عمل کوي کنه. په دې اړه د بحث لپاره، البته د همدې راپور پر جزئیاتو د بحث لپاره، دوه میلمانه د شبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه له سټډیو سره په تماس کې دي. د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي او د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر. خپلو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې غواړم له رنجبر صاحب نه پوښتنه وکړم چې رنجبر صاحب، ستاسو برداشت د دې ډلې د راپور په اړه غواړم که لنډو ټکو کې راته ووایئ.
زما احترام سلامونه تاسې اعظمي صاحب د ومني. زه فکر کوم چې دغه ډله خو څېړنیز ډله خو یو اوږد مهاله څېړنه یې کړې ده. دا په دوه کاله پخوا تقریبا دغه دنده دوی ته سپارل شوې وه د کانګرس لخوا، او دوی تقریبا یو کال نه زیات په دې باندې کار کړی دی. او کومه پایله چې دوی لاسته راوړې ده، زه فکر کوم چې ډېر له واقعیتونو سره سمون لري. د ټرمپ ادارې واقعا ډېر عجولانه برخورد وکړ د افغانستان له قضایاو سره، او هغه واقعیتونه چې ډېر بعضی ډېر تریخ واقعیتونه وو هغه قطعا په پام کې ونه نیول. موږ ډېر ترخې تجربې لرو له دغسې عجولانه د کرونا سره. موږ په نیوم کال کې ډېر لوی ستونزو سره مواجه شو، کوم وخت چې دغه کار د شوروي اتحاد لخوا وسو، اگر چې د یوګي د عسکرو وتل زموږ په ګټه وه په عمل کې. او موږ واقعا په هغه وخت کې اوسو کولای چې له وطن نه دفاع وکړو، مګر اوس هغه حالت نه دی. هغه وخت کې نظام ډېر قوي په یو پیاوړي ګوند باندې
په همدې موضوع زیات تمرکز وکړو، سره له دې چې ولسمشر ټرمپ یو څه نا څه د دې ډلې د راپور له جزئیاتو خبرو، لکه څنګه چې تاسو یې هم یادونه وکړه، دې ډلې په ډېره زیاته موده وخت یې ونیو چې څو پورې په دې راپور کار وکړي، او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې واکمنۍ په وروستیو ورځو کې، سره له دې هم چې له ځینو سپارښتنو د دوی نه خبرو، بیا هم د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته راکم کړ. فکر کوي چې د هغه برداشت څه ول دینه؟
دغه برداشت هغه یو عجولانه فیصله وه چې د غوښتل چې په هر قیمت چې کېږي په انتخاباتو کې دی اوسی کولی چې مثبت پایله ولري. دغه ټول دغه برنامه لمدې لپاره وازده سي، او زه فکر کوم د ټرمپ د ادارې لخوا چې دی اوسی کولی خپل ژمنې چې د امریکای ولس سره کړی وي چې د پاندو انتخاباتو په کمپاین کې ویلي و چې د خپل عسكر له افغانستانه کاګم دغه وعده کړی و د غوښتنې دغه وعده تر سره کی او د روسي کولای چې په انتخاباتو کې پایله ولري
مننه تاسو ته بیا هم خبرې در سره کوو. فکر کوم چې زمونږ اړیکه له اعظمي صاحب سره د شیبه قطع شوې ده. زما همکار صفای صاحب کوشش کوي چې بیا هم تماس ورسره ونیسي، خو په هر حال رنجبر صاحب که بیرته تاسو ته راشو، د سره له دې چې ولسمشر ډونالډ ترامپ خپله د څلور کلنه دوره تکمیل کړې وه او انتخابات هم بایللي و، خو بیا یې هم د سرتیرو شمیر رقم کړ. فکر کوئ چې دا د یوې تعهد په اساس و چې پخواني ولسمشر ترامپ د دوحې له موافقې سره درلوده؟
بیا هم فکر کوم چې هغه د انتخاباتو موضوع مهمه و، ولې دی بیا هم غواړي چې په آینده کې هم په سیاست کې نقش ولري، ونډه ولري. نو د غوښتل چې د آینده لپاره بیا هم خپل دغه تعهد په ځای کړي. زه فکر کوم چې اصلي دلته هغه یو شخصي ګټې په نظر کې ترامپ ونیولې، هغه واقعیتونه یې په نظر کې ونه نیول.
مننه اعظمي صاحب، بیا هم را سره وصل شوی دی. اعظمي صاحب مننه کوو چې زمونږ بلنه مو منله. ستاسو ارزونه د دې ډلې د څېړنې په اړه څه ده؟ فکر کوئ چې ډېره زیاته د دوحې د موافقې خلاف یا د امریکا او طالبانو د موافقې خلاف جوړه شوې ده دا څېړنه؟
تکل صاحب تاسو ته سلامونه، رجبر صاحب ته او درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. د دې ډلې باره کې باید ووایم چې افغانستان سټاډي ګروپ یا د افغانستان د مطالعاتو ګروپ دا په 2019 دسمبر کې ایجاد شوی و چې د افغانستان سوله وڅېړي. او د دې څو مثبت نقاط یو دا دي چې دا بای پارټیزن دی، یو سی پی ا ده د امریکا د سولې انسټیټیوټ، دا یو د دوو حزبونو مشترک دی، هم ډیموکراټان دي او هم پکښې کې ریپابلیکن دی. په دې کې د دغه کوم مطالعه چې کړی و د دې بل خو باید دا و چې هم په دې کې نظامیان و او ډیپلوماټان و، نو دا یو جامع طرحه ده. بحث راځي په دې کې شاید د سولې د کوم تفاهمنامې خلاف وکنه و، او آیا مثلا رئیس جمهور ترامپ چې د انتخابات را نږدې و د ډیره جلانه فیصله وکړل د افغانستان لپاره کوم چې خپل امریکا ته په تاوان کې و، او که څنګه زه په دې باندې واړم چې یو ډیر لنډ بحث وکم. زه فکر کوم صحیح دی د امریکا د انتخابات فاکتور په دې د افغانستان او د طالبانو او د امریکا تر مابین چې کوم تفاهمنامه وشوله، دا یو مهم رول درلود چې ډیر عجلانه شکل باندې دا تفاهمنامه سره ورسوي او فاینلایز کی. مګر د دې نه علاوه زه فکر کوم امریکا غوښتل چې پلی امتحان کې شوی واقعا د افغانستان سوله کار کوي کنه، کې په همدغه خاطر باندې د طالبان تر ډیر زیات امتیاز ورکړل، چې په امتیازات طالبان غوښتل امریکا به تقریبا بدون د کوم جنجال او در ډیرو چنو څخه دا به ورکول.
مګر اعظمي صاحب لکه څنګه چې په هغه وخت کې د امریکا حکومت همدومره زیات امتیازونه طالبانو ته ورکول، د بایدن ادارې بیا برعکس پر طالبانو فشار زیات کړی، دا د کنټراست یا دغه تناقض ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟
زه فکر کوم دا یوازې د ادارې د تغییر سره یوازې نه ده، د ادارې تغییر پر تنا تړاو نه لري. چونکه ما مخکول چې افغانستان سټډي ګروپ کې نه یوازې ډیموکراټان دي چې د جو بایدن تر هیڅ پورې د ریپابلیکن هم دي، یعنی کچېری که یوازې د ډیموکراټانو غوښتل چې باید سوله ناکامه سي او یا هم جنگ ته شدت ورکړي، په خپل طرف ریپابلیکن هم زه فکر کوم په دې کې یو تر ټولو عمومي مسله او مهمه مسله دا ده چې حقایقو ته باید نظر وکتل سي. او هغه دغه افغانستان سټډي ګروپ، د افغانستان مطالعه ګروپ د کړي چې طالبانو پر خپل وعدو باندې چې کوم وعده کړي وي پر هغه باندې کلن یعنی عمل نه دی کړی. هر تفاهمنامه چې کیږي هغه ته چک اینڈ بیلنس وی چې مثلا چک رلی سي چې تر کوم اندازې پورې موږ کونه تعهدات کړی دي په تعهداتو عمل شوی دی کنه دې شوی زه فکر کوم دغه تعهدات او عمل نکیدل او د دې د طالبان پاتراتک فکر کوم غټ فاکتور دی ګوري تاسو ګوري طالبانو مخکې دین چې د افغانستان سټڈی ګروپ یا د افغانستان مطالعې ګروپ چې کوم راپور راغلی د دې نه مخکې کتر کې مجلسونه سوي وو چې امریکایانو یو اوږد لیست طالبان تور کړی وو چې تاسو د دوحې د تفاهمنامې خلاف دغه دغه کارونه کړی دي زه دا منم د دې نه خبرم يم چې طالبان هم بیرته یو لیست تور کړی چې تر زورو زیات موارد په کښې کې ذکر کړي دي امریکا ته چې تاسو هم تخطي کړی ده مګر یو شی چې ډېر مهم دی هغه دا دي تکل صاحب چې د آخري کوم سند چې خپور شو په دې کې څو نقاط ډېر واضح دي یو دا دي چې موږ باید د سولې هڅې ته ادامه ورکړو یعنې دا ونه درول شي په دې باندې مطلق نه وایي چې سوله دې ودرول شي دوم دا دي چې د افغانستان حکومت باید همکاري وسي دریم دا دي چې نظامي د امریکا نظامي حضور باید یوازې دغه پات نشي باید پر د ترهګرۍ پر ضد باندې عملیاتو باندې بیرته باید فوکس وسي خلرم مسله دا ده چې هغه کوم تر ډېره پاته او هغه د جامع مدني حمایت او د سولې په بخش کې پنځم اخري نقطه زه فکر کوم چې د امریکا د ناټو متحدینو همیشه پر امریکا باندې دا یو نوه انتقاد کوي چې تاسو د افغانستان کوم سوله چې مروانه کړې طالبان سره نو ناټو هیوادونه بالخصوص اروپایي هیوادونه هغه سره ډېر مشورې نه غوښتلې ډېر سي خودخوا او یو طرفه فیصله کړې نو کوم دغه نقاط ته پکې کې ځای ورکول زه فکر کوم د افغانستان سوله لا هم د بهتره کوي دا زه فکر نه کوم دا کوم راپور او کوم بحث چې روان دی دا د سولې پر خلاف وي اخیری نقطه که تاسو وګورئ نه یوازې دیموکراتان بلکې ریپابلیکن د دې بالخصوص یو هغه مهم ترین سناتور لانسی ګرام نه مثلا په اخره کې وایي چې د افغانستان سوله چې تر څو نه ده سوې او زموږ نظامي حضور وتل باید د یو د سولې سره په افغانستان کې باید د دې سره یو ارتباط ولري که موږ همداسې عسکر باسو طالبان مثلا جنګ نه کموي او یا هم په خپل تعهدات عمل نه کوي نو دا نه یوازې د افغانستان لپاره خطر دی بلکې د امریکا لپاره هم خطر
دی. په دې باندې نورې خبرې هم کوو. اعظمي صاحب، زه غواړم چې په دې مسله ستاسو نظر واخلم چې طالبانو د افغانستان د څېړنې د ډلې راپور لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه نیمګړی بللی دی او د دې ډلې ویاند ویلی چې د امریکا نوې اداره باید د دوه موافقې باندې یو ځل بیا عمل پیل کړي. رنجبر صاحب، طالبانو یو څه مستقیم ګواښونه هم کړي دي او د جهاد خبرداری ورکړی، یو ځل بیا د پیل د جهاد خبرداری ورکړی چې که امریکا له دې موافقې وځي، ستاسو په نظر طالبان څه کولای شي؟ یعنی د پخوا په څیر لکه څنګه چې په تیرو ولسو اتلسو کلونو کې د امریکا سره جګړه کوله، یو ځل بیا به د امریکایانو سره د جګړې ډګر ته راشي؟
زه فکر کوم چې جګړې نه ټول ستړي سوي دي، هم د امریکا ولس ستړی ده، هم د امریکا دولت، هم د افغانستان ولس او دولت، او هم د پاکستان ولس او دولت چې هغه یو قوي ملاتړ د طالبانو ده. خپله طالبان هم ستړي سوي دي، خپله دا محلي قوماندانان ټول ستړي دي، مګر کوم شی چې ډېر واضح ده او زه په دې باندې معتقد یم چې دا جګړه به ادامه پیدا کړي، هغه دا دی چې همدا اوس علنا هغه توافق نامه چې په دوبۍ کې امضا شوې وه هغه مهم ټکی نقص شوی دی د امریکې له خوا، او هغه د ملا تیر جوړوي دی هغه اوکړه لیک، او هغه د عسکرو وتل دي. دوی خو الان ویلي چې موږ د عسکر نه کاږو تر اول د مایه، او هغه په توافقنامې کې دا راغلی دی چې دا تر اول د مایه باید ټول عسکر دی امریکې ووځي، نه تنه ووځي بلکې وزره بندیان هم باید خوشی سي، هغه پاتې بندیان ټول هلته نه دي ویل شوي چې وزره، ټول بندیان د طالبانو باید خوشی سي. دا خو عملی کیږي نه، یعنی هغه اوکراین کم دا اوس هغه په دې بوتلان کرخه ویستل شوی ده. نو دا عصبي طالبان دې ته چې دوی باید خپل هغه تعهد چې د افغانستان له ولس سره کړی وو چې زه بل طریقه چې یو عسکر هم د خارجي زه به جګړه کوم، نو دا جګړه به ادامه پیدا کی. او دا ډیر په خوشی نه یم په دې باندې چې دا جګړه ادامه پیدا کی.
مګر رنجبر صاحب طالبان اوس ډیر د خو په پرتل ورسته لیدي چې امریکایانو سره د سولې خبرې پایل کړي او موافقه ورسره لاسلیک کړه، تر ډیره یو سیاسي څیره هم ځان ته خپل کړی ده. فکر کوي چې خپل دا سیاسي څیره په سیمه کې او په ځینو هیوادونو کې هم رسمیت ورکړل شوی دی. یو ځل بیا به د جګړې په قمار کې د قمار په میدان کې کیږدي.
زه فکر کوم چې اصل دا یو نظامي ډله ده، دا خو سیاسي ډله کېدلی نه شي. دا ډالۍ خو خلیلزاد ورکړه دوی ته چې دا یې سیاسي ډله کړله. او هغه اوکرایلیک هم خورا یو جانبه اوکرایلیکو چې زه فکر کوم چې په تاریخ د مناسبات د نړیوال مناسباتو کې دغسې افتضاحامی اوکرایلیک نو امضا شوی لکه چې خلیلزاد امضا کړله. نو په دې باندې حتما باید بیا کتنه وشي. پر ابدا هم یو له لویو دلایلو ده چې د نوې اداره د بایدن غواړي چې په دې باندې بیا کتنه وکړي. مګر بل اړخ یې منفي اړخ یې هم دا دی چې بیا کتنه خو مثبت ده، مګر منفي اړخ یې دا دی چې جنګ وینه تویدنه ادامه پیدا کوي. فقط یوه لار وجود لري، زه په دې عقیده یم چې دا دې لار نه که ګټه واخیستل شي، نو زه فکر کوم چې طالبان به تر ډېره حده امکان لري چې انعطاف وکړي او په خپل دغه ارادې کې تی نظر وکړي. او هغه داری چې فشار دی، نړیوال فشار که په پاکستان باندې راشي او مخصوصا فشار په پاکستان راشي د نړۍ لخوا چې هغوی وهڅوي پاکستان هغه طالبان دې ته چې دوی باید هغه واقعیتونه په نظر کې ونیسي. هغه مسایل چې دوی مطرح کړي دي طالبانو، هغه غوښتنې چې دوی مطرح کړي دي په دوو کلونو کې، هغه غوښتنې ډېرې هغه د ننني واقعیتونو سره سمون نه خوري. دوی خپله باید تر ډېره حده اوس واقعبین واوسي. اوس په افغانستان کې اوضاع ډېر تغییر خوړلې، وضع ډېره تغییر خوړلې. هغه وضع نه ده چې لکه د دوی په حاکمیت کې چې وه.
مننه رنجبر صاحب. اعظمی صاحب را سره دی په لیکه خصای ده. اعظمی صاحب، ستاسو په نظر فکر کوي چې افغانستان به یو ځل بیا د امریکایي ځواکونو او طالبانو د جګړې ډګر شي؟
دا خو پر دې پر لوي چې آیا طالبان به د امریکا سره د کم خپل تفاهم نامه چې نهایي کړی ده دا بیرته د سره ری نیګوشیټ یا د سره دوباره پر دې باندې چنځنی وکي کوونه کی اوه دا به ومني چې مثلا د امریکا د اسکرو د وټلو کم د میډ لاین شې دی مې اول دا به تمدید کی کبینه کی باندې کی فکر کوم مختلف نظریات دی. یو دا دی چې طالبان وایي چې نه په هیڅ صورت موږ د مې اول دا نه تمدید وکړي، د امریکا د مې د اول څخه د خپل نظامی حضور ولري موږ به جنگ کوو او ډېر کوي جنگ وکړو.
اعظمی صاحب، دوی مخکې خبرداري هم ورکړی، طالبانو مخکې خبردار په ایران کې خبرداري هم ورکړي چې که امریکا پر موافقه عمل ونه کړي نو د دوی جهاد به بیا پیل شي. فکر کوي چې دا جهاد به طالبان واقعا وکړي؟
په هیڅ د یو ډله چې مثلا فکر کوي چې دا کوم ډیل چې دوی تور کول شوی، کوم معاملات چې ورسره شوی، دا دوی په نافه ونو فکر کوم دا به بیا په نظر کې ونیسي. مګر کله چې بیا په افغانستان کتل کېږي د دوی کوم جنگي نظامی امادګي چې د فصلي جنگ لپاره د فکر کوم اغه ډیر په شدت روانه ده، ډیر لوړ روانه ده، نو احتمال دې شته چې جنگ ډیر زیات خونړی او شدت عمومي. مګر سوال دا دی تکل زیب، آیا چې طالبانو باوجود د امریکا سره آتشباش اعلان کړی په هغې باندې عملې نه کوي، د افغانستان وژنه د افغانانو پر وژنه باندې هیڅکله درېغ نه دی کړی، یعنی اکثر عملې کېږي، دوی دولت دا ادا کوي چې دوی مسؤولین دي، جنگ روان دی، یعنی فقط د امریکا لپاره مت شپ شو نو جنگ ډیر درېدلې هم نه دی د افغانانو لپاره کم د سولې فضا چې دی توقع درلودل چې د دوهې د تفاهم نامې وروسته به موږ یو سوله وینو او د کچیر آتشباس نه وي کاش د خشونت وي اتیا فیصده به جنگ رخصته کیږي هغه نه دی لیدل سوی نو زه فکر کوم په دا یو نظر دی بل نظر دا دی په طالبانو کې یو 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 فکر وجود دی موجود دی هغه دا دی چې دی په دې باور درلودل چې امریکا زموږ سره تفاهمنامه امضا کړله دا دولت په اخر کې موږ ته راسپاري کوم چې دوی ډېر غلط پرسپشن وي ډېر غلط نظریه وه نو هغه ته په کتلو باندې دوی دې ته منتظر و چې باید دولت موږ ته راوسپارل شي د دې نه علاوه زه فکر کوم د امریکا د وتلو د عسکر د وتلو مسله زه فکر کوم دا ډېر یو ناشونی کار په دې دی کچیر طالبانو او د امریکا دغه تفاهمنامه پوره عملي شوی وای بیا هم د امریکا حضور خپل امریکایان طالبان هم پر دې پوهېږي چې امریکا هیڅکله خپل حضور په افغانستان کې نه ختموي کچیر نظامي نه وي استخباراتي حضور به موجود وي چې هغه به د طالبانو یو همکار پاتې کیږي مګر د شروع څخه طالبان د خپل خلکو ته داسې یو وعده ورکړی چې هغه ډېره غټه وعده و چې تر څو یو عسکر یو امریکایي په افغانستان کې وجود ولري موږ به جنگ
وکړو دا خبرې سره راټولې کو اعظم صاحب غواړم له تاسو دواړو نه هم له ښاغلي رنجبر نه دا پوښتنه وکړم او هم له تاسو نه چې طالبانو د سیمې هیوادونو ته سفرونه پیل کړي دي. لومړی غواړم له تاسو نه رنجبر صاحب واورم او ورپسې به له اعظمي صاحب نه غواړم چې دې پوښتنې ته ځواب ووایي چې له دې سیمه ییزو سفرونو نه دوی څه ترلاسه کولی شي د دې لپاره چې د یو امریکا پر وړاندې د یو قدرت په توګه پاتې شي او د افغان حکومت پر ضد د یو قدرت په توګه پاتې شي چې امریکا وګواښلی شي. رنجبر صاحب
زه فکر کوم چې دا سفرونه دواړه اړخه پکې علاقه مند وو. یو معنا ورو چې دواړه لخوا دا سرته رسېدی یو سیاسي هغه دا ګامونه وو چې دوی خودل هم د دغه ملکونو په ګټه وه چې دا طالبان ورتلل او هم د طالبانو په ګټه کوم چې د بایدن ادارې اعلان وکړي چې دا بیا کتنه کوي په اوکرالیک باندې نو دوی وغوښتل چې امریکې ته داسې وښیي چې کتنه یې نو نور شته چې زموږ ملاتړ وکړي او دغه جګړه به زه مخکې بوځم
او دې هدف ته ورسېدل. فکر کوئ چې دغه رسمیت ترلاسه کړي؟
دا رسمیت خو ما وویلې وړاندې مې وویلې دا رسمیت خو خلیزاد ورکړه دوی ته دغه ملکونو دغه جرأت پیدا کړي چې طالبان ومني. اصل وقي هیڅ وخت دغه جرأت نه درلود چې طالبان په خپل ګل کې په ډېره ټیټه کچه ته ومني او اوس خو په ډېره جګه کچه دوی مني. بل دې چې امریکې دوی هغسې ونازول نو دا نور ملکونه تشویق سول چې دوی ته سیاسي پرستیج ورکړي د نظامي ډله په سیاسي ډله بدله سوله. نو له غل خاطر دا ملکونه هم منور کوي او امریکې ته ښیي چې دغه د موږ د دغه وسلې نه چې تا ګټه اخیستله او د تا هغه متحد پاکستان ګټه اخیستله موږ هم ګټه اخیستلی
شو.
عسکر باید ووځي وګړي علاقه مند دې ته دي چې عسکر د امریکې پر قیمت چې کیږي باید وویستل شي.
مننه رنجبر صاحب. او اعظمي صاحب تاسو وایي چې لطفا چې طالبانو هغه څه چې غوښتل له خپلو سیمه ییزو سفرونو یې ترلاسه کړي ترلاسه یې کړل؟
اتکل صاحب دا د فشار راوړلو یو وسیله ده او دا لومړی ځل نه دی کله چې رئیس جمهور ترامپ په 2019 کې د مذاکرات نو وته کابل کې عمله وشول او دی دعوت کړی و امریکا ته طالبانو ورنل نو هغه چې د مذاکرات نو وته دی هم دا سفرونه شروع کړ. په همدغه هغه وخت چین لا کرونا نه و چین سرحدونه واز و دی چین ته ملاړل د دې لاتر اوس نه دتلی نو دوی غواړي چې پر امریکا باندې فشار راوړي په دې کې شک نشته. مګر سوال دا دی چې دا فشارونه به موثر وي که بنوي. زه فکر کوم که امریکا وغواړي په طالبانو باندې بندیزونه زیات کړي کتر لفتار هغه ورست کیس یا تر ټولو خراب یا هغه تر ټولو آخري آپشن یا انتخاب دی چې مثلا پر تعزیرات پر دی باندې ولګوي لکه دفتر بند کی بیا دا سفرونه بندېدلای شي. نو د طالبان لپاره د فکر کوم په کار دا ده چې مذاکراتو کې نرمش وشي، همیشه دا نه ده چې یو خبره باندې ودرېږي او بیا هیڅ پرشان شي، او دوی فکر کوي چې تر اوسه پورې دوی همدا کې بریالي وه، په یو خبره درېدل او بیا شاتنه تاګ او غلا سره وړل دوی د خپل کامیابی ګڼي. مګر همیشه داسې نه وي چې نړیوال او یا به د میز مقابل طرف به هر څه چې ته غواړي هغه درکړي. یعنې که چیرې امریکا دغه سوله خرابوي یا سوله ناکامي ر په دې کې طالبان هم مسؤول دي، او که بیا افغان وژنه کېږي په هغه کې طالبان سبا مسؤلیت لري. نو زه فکر کوم باید سولې ته چانس ورکولی شي او دا یوازې د امریکا او د افغانستان دولت کار دی.
ډیره زیاته مننه د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي او د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر ډاکټر کبیر رنجبر چې 25 دقیقې اونیز بحث کې راسره و. له دواړو مننه کوو او له تاسو هم مننه کوو قدرمن اوریدونکو چې د خبرونې ته مو تر پایه غوږ ونیو. دا وخت د ماسپخین یو بجه ده. مقیم نائب د ازادي راډیو یو بل خبرونه تاسو ته وړاندې کوي.